یو ځل بیا خره لای دو لسنیمه بجې شوې وړاندې په خبرونه کې اونیزه خبرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده. خو تر وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. کابل نن له پاکستانه د قبایلي مشرانو د یو 50 کسیز پلاوی کوربه دی چې د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره به خبرې وکړي. تازه راپور نه وایي چې دغه پلاوی هم څو شیبې مخکې کابل ته راورسېده. جرمني وایي چې هر اونۍ شاوخوا 200 افغانان د پاکستان له لارې جرمني ته ورځي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت خبر پانې له مخې افغانان په ځانګړیو چارتر الوتکو کې له اسلام آباد جرمني ته انتقالیږي. په کابل کې د ترکیه سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د خبرپانې له مخې چې هاد ارګینای دا ژمنه پرون د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته د داسې پرمختللو راکټي سیستمونو له چمتو کولو سره موافقه کړې ده چې تر 80 کیلومتر پورې لرې اهداف په ډېر دقت سره ویشتلی شي. ښاغلی بایدن په یوه لیکنه کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون خپره کړې لیکلي چې موږ به اوکراین ته د توغندیو دا پرمختللي سیستمونه او د هغو مهمات ورکړو څو وکولی شي د جګړې په ډګر کې مهم اهداف په دقت سره په نښه کړي. ایران د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې هغه راپور رد کړی چې پکې ویل شوي دي د ایران په دریو داسې مرکزونو کې اټومي مواد کشف شوي دي چې دغه هیواد د دې مرکزونو په اړه مخکې اطلاعات نه وو ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بیا دا راپور په کلکه رد کړی دی. دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام. اوس هم لجمن سره رازو اونیس پروگرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت وایي دوی چمتو دي چې د نشي موادو د کاچاکو د مخنیوي لپاره د ایران له حکومت سره همکاري وکړي.
له ایران سره موږ فراخ سرحد لرو. موږ په سرحد کې په بازي نه هو کې تروس پورې د موږ لا پښتین دي ایجاد. موږ حق په لحاظ ځلې کوو ترڅو د دغه کاچاکو مخه ونیسو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو فعالانی وایي د روغتیایي خدمتونو لیږوالی به د معتادو ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب سي.
فامیل ها نگران هستند.
کورنۍ اندېښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی.
دا چې سوداګر د نشي موادو د غوښتنې په کمولو کې څه رول لوبولی سي په دې اړه مو د سمې ولا په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې ده.
شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه سپورت حمایه کړي.
د فیض الله په نوم یو کس وایي چې ټولنه اوس هم د احتیاط اساسي لاملونه نه پیژني.
نو دا چې ډېر ورخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مرداري اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کنده نه ځان وباسي خو خلک پرې راورسېدل او دا یې ګیر کړلو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډېرېدو په اړه د ایراني مقاماتو تر ادا وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی حاضر دي له ایران سره پر سرحدي کرښه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایران سره په ګډه د دې قاچاقو مخه ونیسي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د ایران د سرحد په اوږدو کې کافي امنیتي پوستې نه دي جوړې شوي چې د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیول شي. سیاسي تحلیلګران بیا نشه یي مواد و نړیواله ستونزه بولي او زیاتوي چې له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمې د هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ایرانی مقامات و تازه له یو بلغاریایي هیات سره د کتنې پر مهال له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو په اړه شکایت کړی او ویلي دي چې دا وضعیت له ایران څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقو د ډیرېدو سبب سوی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا مني چې دوی دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ په ټولو سرحدي سیمو کې امنیتي پوستې نه لري او د نشه یي موادو مافیایي ډلې له دې فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د نافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه له ایراني مقاماتو سره خبرې وکړي او دواړه هیوادونه دا ستونزه په ګډه حل کړي.
له ایران سره موږ پراخ سرحد لرو، موږ په سرحد کې په بعضې ساحو کې تر اوسه پورې د موږ له پوستې نه دي ایجاد. موږ خپلې هلې ځلې کوو تر څو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو تر څو په دغه موضوع باندې له نږدې خبره وشي، دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې سږ کال د حمل د میاشتې له نیمایي څخه بیا د ثور د میاشتې تر پایه پورې د افغانستان او ایران پر ګډه پوله تر سل ټنه ډېر نشه یي مواد قاچاق کولو پر مهال نیول سوي دي. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او کاروبار منع کولو سره سم د افغانستان او ایران پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو پېښې هم ډېرې سوي دي. که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت فرمان یوه میاشت پوره کېږي او په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو ځینې کښتونه هم اړول سوي، خو په دې موده کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د عملیاتو په اړه د طالبانو د حکومت لخوا کوم راپور نه دی خپور سوی. د مشرانو جرګې پخوانی غړي هاشم الکوزی وایي چې نشه یي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او له دې ستونزې سره مبارزه کول د سیمه د هیوادونو ګډې همکاري ته اړتیا لري.
دا چې همسایه وادونه وایي چې قاچاق د دوی وادونه ته وروړل کېږي، دا مسؤلیت خپله د همسایه وادونه دی. هغه باید خپل په سرحداتو کې، خپل په سیمو کې باید خپل مخنیوی وکړي. د خپل راضي د خپل سرحداتو مسؤلیت خپله ده. هغه هیوادونه دی چې هلته مسؤلیت لري. طالبان خو په افغانستان کې بند کړي دي، دلته د کوکنارو کرل نور بند دي نسته.
د ملګرو ملتونو یوه څېړنه چې راپور یې په 2006 میلادي کال کې خپور شو وښودله چې په افغانستان کې تولید شوي نشه یي مواد نږدې 30% د ایران، په سلو کې 14% د پاکستان او پاتې نور د افغانستان د شمال غربي سرحدونو د لارې نړیوالو بازارونو ته قاچاق کیږي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
معتاد خجی او د خزو د حقوقو فعالان په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په ولایتونو کې د معتادینو د درملنې خدمتونه کم سوي او که دا حالت دوام وکړي نو معتادې میرمنې به همداسې معتادې پاتې شي او د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار به شي. له دې ولایتونو څخه یو هم فراه دی. په تېره بیا په وروستیو میاشتو کې ښځینه معتادینې پکې ډېرې سوي او هغه ښځې چې تازه یې درملنه سوې وایي په فراه ولایت کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي. دوی اندېښنه لري چې داسې نوي بیرته معتاد شي او که معتاد شي نو د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني به شي. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې موجوده امکانات کافي نه بولي او د معتادینو د درملنې په برخه کې د بسترونو د ډېرېدو غوښتنه کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نږدې یو میاشت کېږي چې سلیمه د فراه ولایت د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بستري ده. سلیمې 8 کاله د تریاکو نشه کړې او د دوی په شپږ نفري کورنۍ کې یوازې لور یې نشه نه کوي. د کورنۍ پاتې نور ټول غړي یې په نشو اخته شوي دي. سلیمه څو ورځې وروسته له کلینیک څخه رخصتېږي، خو دا چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي دا اندېښنه لري چې بیرته به په نشو اخته شي.
دا سه غاړم چې د خیر یو په مزدوري یو غاړه واخم، یو مصرفیات راته پیدا شي، دغه مواد مبالي یرس بعد که مواد یه لکن خو گزاره برا سروی کنو چی مواد واس کن خو بیاغ خو تنگی دنو آغا سی بیاغ خبولی دی شروع کیجنو.
سلیما وایی که دا بیر تا پنشو اخته شی نو دو کورانی تاوتریخوالی قربانی بشی زکا تردی مخ که هم دا نشو لعمل کورانی تاوتریخوالی تجربه کرده دی. سلیمی پر کورانی تاوتریخوالی سر بیره دخپلو ماشومانو دا ناروغی درد او غم هم لیدلی دی. زکا ماشومانی دا دی پا گیرده که اویا ترزیگیدو روستا دا دی یا موتاد پلار دا نشو لعمل موتاد کی گی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ په هرو پنځو موتادو ښځو کې یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. خو په 1999 شمسی کال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنو ښودلې وه چې په افغانستان کې تر دې هم لږ موتادې ښځې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د موتادینو د روغتیایي مرکزونو د لږوالي تر څنګ په افغانستان کې د نارینه او ښځینه موتادینو ترمنځ توپیري چلند د دې سبب شوی چې ډیری کورنۍ خپلو موتادو ښځو ته اجازه ورنه کړي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي او له هغوی سره په کور کې د وزنداني په ډول چلند کوي. د ښځو د حقونو فعال پروین طوفان وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو له کمیدو سره سم معتادو ښځو ته ډیر زیان اوښتی او د نشې پرېښودلو په برخه کې د امکاناتو نشتوالی هغوی له کورني تاوتریخوالي سره مخ کړي دي.
فامیل ها نگران هستن،
کورنۍ اندیښمنې دي. کورنۍ تاوتریخوالی مخ په ډیریدو دی او په ټولنه کې د ګډوډۍ سبب سوی دی. هغه کلینیکونه چې پخوا مو درلودل شمیر یې لږ سوی او ځینې یې تړل سوي دي. موږ په فراه ولایت کې یو 15 بستریز کلینیک لرو چې کفایت نه کوي او د معتادینو د دې سیل مخه نسي نیولی.
د فراه ځایي چارواکي د معتادو ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو د دوام خبر ورکوي، خو وایي څو میاشتې کېږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکو معاشونه نه دي اخیستي. د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالجبار شایق له مرستندویه ټولنو څخه غوښتنه کوي چې د معتادینو د شمیر ډیروالي ته په کتو سره دي د معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
زموږ اوسنی بسترونه په هیڅ ډول د فرا د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، ځکه چې معتادین څو برابره ډیر دی او موږ نورو بسترونو ته اړتیا لرو. باید زموږ د مرکز بسترونه د اړتیا او غوښتنې په اساس ډیر شي.
دا مهال په فراه ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 15 بستریز مرکز فعالیت کوي چې 15 ماشومان او 40 میرمنې پکې بستری دي. دې مرکز په تیر یو کال کې د بستری خدماتو په لړ کې د 140 معتادو ښځو او ماشومانو درملنه کړې او په کورونو کې هم تر 200 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره دولت نه دی توانېدلی چې د دوی درملنه وکړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. دا یوازې د دولت مسؤلیت هم نه دی، په دې برخه کې سوداګر او شتمن خلک هم مسؤلیت لري، ځکه چې په سوداګرۍ او پانګونه کې د اجتماعي مسؤلیت په نوم یو مهم اصل شته. دا چې شتمنو خلکو د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو او معتادینو د درملنې په برخه کې څه مسؤلیت لري، تر دې مهاله یې ولې څه نه دي کړي او باید څه وکړي، په دې اړه مو د سمیع الله په نوم له یو پانګوال سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې شتمن خلک له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه مرسته کولای شي.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظه کېدلی شي، هغو ادارو سره کومک کول چې هغوی په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې هغوی په د معتادینو سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایي وخته پورې، لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي، ایده ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم داسې دی چې شتمن وکولی شي چې کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک ورو ورو د نشه یي توکو نه راوګرځي. او څلورم داسې دی چې دغه سرګرمۍ چې دی خپله دې باعث کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبې دي، ټورنمنټونه دي، د دې سبب کې چې خلکو ته هغه په ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي. او بل دا چین شي، چین داسې دی چې څنګه چې دی د شفاخانې نه رغېږي جوړېږي، ده ته یو کار پیدا کړی شي په خپل ادارې کې ونیسي، چې حکومت هم کولی شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، هغوی ته وایي چې دومره فیصدي کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوئ.
د وقایې په برخه کې شتمن خلک څه کولی شي؟
د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسؤلیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دي دغو دوه شیانو ته دی، لکه هغوی ذهنن آماده دی چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسؤلیت چې دی ومني. اجتماعي مسؤلیت دا دی چې زموږ ټولنه کې بیکاري ډېره زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسؤلیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه سپورټ حمایه کړي. او بل داسې بوختیا داسې فعالیتونه رامنځته کړي چې هغه کې خلک یو ډول نه یو ډول چې دی هغوی بوخت شي، که هغه په وړه کچه وي او که په لویه کچه وي.
موږ وینو چې شتمنو خلکو ځینې خیریه بنسټونه جوړ کړي دي، خو تر اوسه یې د معتادینو د درملنې لپاره کوم ځانګړی روغتون نه دی جوړ کړی. ستاسو په نظر د دې علت څه کېدای شي؟
موږ ځینې اکټیویټیانې چې دي فعالیتونه چې دي هغه پروجیکټ بیس دی. دویمه خبر دا چې موږ لنډه ګټه ګورو. لنډه ګټه دا دی چې یو سړی مثلا عاجل راځي، خپل فیس ورکوي، موږ ډاکټر ته معرفي کوو، هغه تداوي کوي، بیرته ځي، څو اکسرې کوي، څو معاینې کوي. دا لنډه ګټه ده. د معتادینو سره کار کول اوږدمهاله کار دی، او موږ خلک چې دي اوږدمهاله کار ته کېدای شي ذهنن آماده نه وي. لکه ایدې ګټه په دوو کلونو کې دی، راتلونکي دریو کلونو کې دی، راتلونکي څلورو کلونو، راتلونکي پنځو کلونو کې. بل یو د نفرت خبر هم دی، لکه په بده سترګه ورته ګورو. نو چې په بده سترګه ورته ګورو نو دغه رښتې تر ته خلک چې دي ډېر زیات غم نه کوي، لکه توجه نه کوي چې دغه طرف ته لاړ شي. بل ټولنه کې یو منفي عکس العمل هم شته. منفي عکس العمل داسې دی، کته داسې شفاخانه جوړه کړې نو خلک داسې فکر کوي چې والا ته له دوو خلکو سره یو ډول مرسته کوي چې دوی تعداد لا زیات پراخ شي او پراخ شي او پراخ. اصلي خبره داسې نه ده.
د شتمنو خلکو زکاتونه هم ډېرې پیسې کېږي او معتادین هم اکثره د زکات حقدار وي. که شتمن خلک خپل زکاتونه د دوی کورنیو ته ورکړي نو دا کار به څومره ګټور وي؟
دغه کورنۍ چې دی ګوري دوه ډوله چې دی، دوی په ټولنه کې متضرر کیږي. یو خو متضرر دی چې هغه مور دی یا پلار دی، دوی خو معتاد شول، په ټولنه باندې هم بار شول، په کورنۍ باندې هم بار شول. دویم دی چې دوی سوشل سټیټس چې دی، لکه اجتماعي حیثیت، هغه اجتماعي حیثیت هم له لاسه ورکړي. خلک ورته یو تانه ورکوي، تانه دا چې پلار دی ډېر شوی دی. که چیرته دا ادامه پیدا کړي، دا هم دغه طرف ته چې کیږي ځي. اوس دوی سره مرسته کول په څو لحاظه اشد ضرورت دی. اشد یو خو دینی مسؤلیت دی. دویمه خبر دا دی چې د خپل ځان خطر دفع کول دی. خطر دفع کول داسې دی چې همدا به سبا غلام کوي، فساد به هم کوي، یا کېدای شي قتل ته هم زمینه برابره شي. نو دغه د مخنیوي لپاره باید ته څه شی وکړې؟ لکه دوی سره مرسته وکړي.
څنګه کولای شو چې سوداګر یا شتمن خلک دې ته وهڅو تر څو چې دوی د نشې مادو د درملنې، وقایې او معتادین ته د کار د برابرولو په برخه کې کار وکړي؟
اول کار خو باید وکړو چې د شتمنو ذهنیت ور جوړ کړو چې یوازې خیر او ثواب چي دی، دا یوازې یو څو غریبانو سره د خوراکي توکو مرسته نه دی. دا کېدای شي موقتی یو چا خېټه ورډاک کړي، ولی په اوږدمهاله کې چي دی د ټولنې تداوی نشي کولای. مونږ په ډیرو برخو کې سرمایه گذاری وکړله، مونږ چي دی په شفاخانه کې سرمایه گذاری وکړله، مثلا مکتب مو جوړ کړ، پونتون مو جوړ کړ، خو د لوبو په برخه کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاری وکړله، یا د هنرونو په واده کې مونږ چي دی ډیر کم سرمایه گذاری وکړله، د فیسټیوالونو په جوړولو کې چې د مونږ کمه سرمایه گذاری وکړله. او دا شاین دې سبب کېږي چې ټولنه کې بوختون کې فعالیتونه رامنځته شي. دویم چې دی د مکتبونو، تلویزیونونو، رادیوګانو، دغه طریقه چې دی مونږ باید هغه آگاهی عامه کړو تر څو دغه کمپاین چې دی دا کور تر کوره پورې ورسیږي. راځو د تداوی په برخه کې. تداوی په برخه کې داسې دی چې زه 15 معتادین چې دی د پایل نه تر پایه پورې دوی تداوی کوم. بل میډیکل کمپس چې دی جوړول دی، لکه طبي کمپونه جوړ شي او دغه طبي کمپونه نه په هر ساحه کې چې دی معتادین چې دی په نخښي، او بیا هغه ادارات سره چې دوی د تداوی په برخه کار کوي هغه سره وصل شي. دا خل چې لکه مالدار دی غنی دی دوی کول شي چې هغه سره هغه دی فری میډیسن چې دی هغه ورته ماهیا کړي، دوا چې دغه ادارې ته مفت ورکړل شي، یا چې د خوراکي توکو مرسته له دغه ادارو سره وشي، ځکه هغه د یو چتر لاندې چې دی کومک دی او ډیرو ته بیا خیر رسیږي. روزو اوس د ریکوري په باره کې، ریکوري دا چې خاص سړی جوړ شو او بیرته کور ته وګرځیده، وظیفه لنډ مهاله ورکړل شي یا اوږد مهاله چې یو ټیټ هغه باندې کار ورکړل شي، دای مثلا مصروف. بل ایده دغه ماشومان چې دی چې راګرځي خو خپل ماشوم چې دی ګوري چې هغه چه شی دی مکتب ته نه ځي، نو اوس که دغه خصوصي مکتبونه یا خصوصي پوهنتونونه چې دی دوی دوه یا درې ماشومان چې دی دا سپانسر کړي.
د زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د فیض الله په نوم یو کس چې د کابل ښار په میوند جاده کې سیاحتي شرکت لري وایي چې یو موتاد هڅه کوله چې د دوی د مارکیټ له ګودام څخه غلا وکړي، خو له ډیر بد حالت سره مخ شو. دا چې دا بد حالت سو او د مارکیټ دکاندارانو له موتاد سره څه وکړل، دا به خپل د فیض الله له خولې واورو.
زموږ د مارکیټ شاته یو ګودام ده چې هر کله چا چوکۍ یا میز یا ورته شیانې خراب شي نو هغلته انتقالوي، هغلته ایږدي. کله چې ما خپله ماته چوکۍ هلته انتقالوله، نو دې صحنه کې زه یو معتاد لیدلی وم. کله چې غرمه شوې وه، نو دې سوچ کړی و چې دا ځای خو ډېر پناه داري، خلکو د دید نه لرې ده. نو راغلی و قلف یې ماتولو، نو چې کله دې قلف ماتولو په دې صحنه کې خلکو یې آواز اورېدلی و، ورمنډه کړې وه تر څو دی راوینیسي. نو ده ډېر وارخطایي څخه د دیوال نه ټوپ اچولی و. دلته ژمی هم و او د موږ د دیوال شاته دلته خلک کثافات به ډېر زیات اچول، او یو طرف ته یې یوه کنده وه چې هلته به د ټولې کوسې یو اوبه راتللې. نو دا چې ډېر وارخطا شوی و چې ځان یې کله اچولی و، نو دی په دې کنده کې لوېدلی و. په دې کنده کې ډېرې زیاتې خټې او مردارې اوبه وې. ده هر څه کوشش کولو چې د دې کندې نه ځان وباسي، خو خلک پرې راورسېدل او دای گیر کړلو. کله چې خلک د دې حالت یو کتل، د هر څه کوشش کول د مردار او بونه ځان را وباسي، مګر نشوي کولای. بیا نو خلک کوشش په دې وکړل چې دا موتاد ډیزاینر را وباسي، خو په ډېر زیات مردار وي او هیڅ دا جرأت نه کول چې دا موتاد ډیزاینر را وباسي. بعد له هغه ما منډه کړل، د خپل ګودام نه مو تختره واخیستل، یو ځوان په لاس کې مې ورکړل، هغه موتاد د هغه ځای نه را وایستل او مارکیټ ته را وستل. دلته ځان یې وسره ور پریمینځل او بس هغه نه یو چا کالی لرله، زاړه کالی هغه ورته ورکړل. بیا مو د چیر څخه لپاره مو کته دفتر ته راوستل کې ځان ګرم شي، ځکه چې ژمی و ډېر زیات ساړه و. بعد له هغه یو مشتری زما چې په دفتر کې و، دې ترې پوښتنه وکړله چې ته ولې غلا کوې. هغه ورته وویل چې زه مجبوره شوی یم، زه موږ ډوډۍ نه لرم، زه چې کله وږی شم زه مجبور یم دا کار وکړم. یعنې که تاسو یو ورځ ډوډۍ ونه خورئ، که تاسو سره نه پیسې چې چا ته ورشي خیر ته وغواړئ، هغه تاسو ته پیسې درنه کړي، نو تاسو بدمن، نو غلا ته به تاسو مخه راوړئ. نو که موږ ته هم وایي دولت حد اقل 400 پوډر نه ډوډۍ راکولی، موږ به داسې عمل نه ترسره کوو. او په دې خبره د ټول مجلس چې کله خلک ناست و، دا ټول وقت سرونه ټیټ کړله او د دې معتاد خبرې ته ځواب چا نه لره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په خمار حالت کې بشیر ته ورځي او د نشې ګولۍ ځینې غواړي، خو بشیر ورته وایي چې غم مه کوه، ما ته یې ځای را معلوم دی. کله چې د ګولۍ رانیولو ځای ته ځي او ګولۍ رانیسي، محمود جیب ته لاس کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کسو گی؟
زخستا یار جم.
زما یاری؟ زخود نپی جنم.
تد از ما رنگ تا بگره، نمی پیشنی چی سرت سر یار رانیو. زم تب جان عملی
نو خونه غسی وای زورا ورا عملی زنگ ایران کن که دن سنگ ایران نیجزه اینه پیجنم
رو گوره دم علیانو خوندی زخی نیه جه تنگ جزه بولی دلم جر جو گوله جب تاوا چولی خبتی دکلی
دلار امیدی گور ورانشی گوله واوا کمبل را سرا وی نو در تابا می قربان کری وی خا دارا تاو آیا چه ما خو تاو سا پا دیر تیما که نیلی دلائی سنگ داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران کدا اوزه ایرانی پولیسو پا زور را وشارلم زمدم دی گوله یام علیم اوز دارا تاو آیا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پارو دواخانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه چنگ دواخانه تا وشا سومره چه واری در کهوی
گوله زب دیس یما که نبالا دا یما دواخانه والامی نبیشنی فکر نکم چه باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دن آمالت نگاری زورا ورا رنگ او کانی دی آسیم دی آمالی دی کلا چه ور اغلی سٹ دی وکره و او بیا ورسنگو آیا چه دا دکو دا درد گولی راکا دا وخانه والا پوییگی که تا آمالی بس گولی در کوی
اوز گزران دیوالان شو راتا توارا با ورسو ستر ما دیر بالا دیه رنگی ولی پتا او پیزیه پا ما
من گول خبرنده وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی را نیسی؟
یار از ما خدا سی وقت دا چه خدیر را نیزدو سر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غمی ما کوا پیسی را سرا دی
گندازی وی نو زمان با هم خوالی در سرا پا غورو کیسی زم والا اکثر وقت خمار خمار گرزم
اوز درده چه جر ورشو
سمدن درده چه ورشو داغه دوا خانه چرا گوله خرسوی
خودم مخ کشه زبا در پسیشو
سامده رزا سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام پخیر آشی خواه خدمت را تو وایا
خدمت در دو کده در گوله مو پکاروی
سمرا مو پکار دی
در زمان دیوال نوی راقل او بیر تزی دوی پا سیما که دا گوله نپیدا کیگی خیر دیر راکا
بس دایو کارتن پاتی دی یو میستاسی دی دوارو گزاره پی کیگی اه واخ لی
راکا یارا جوانده خووزی خورو جانا اوز نو پیسی ورکن کنا
تو بودا رگا چل جیو پیسی راو بستم
لاسو نو پورتا که چلو دایو نخوطه که
تو پنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس نه
هو زه پولیس یه
قماندان سیب زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده داخو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وست زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی خود ته غیر قانونی خرسه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نن نسخه نه پروته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړ کته د ډاکټر نن نسخه نه پروته د نشې ګولې خرڅه نه کړی نشایان به دا ګولې له کومه کی دا دوا خانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پر زه به ګناه
چپ چپ زه به ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناګار یې او که به ګناه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.